پېښور کې د سحر لس بجې شوړونکو د مشال رادیو د خبرونو په دویمه کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنه. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او پام کوه. درورو خبرونه د نجیب عامر نه.
د بلوچستان د وکیلانو کاربندیز نن په دوهم ورځ امید عمل لري. افغان ولسمشر د پاکستان نوی وزیر اعظم سره پر ټلیفوني لیکه خبرې کړې. ایران د داعش سره تړاو لرونکو لزګونو وسلوالو د نیولو خبر ورکړې. بشپړ خبرونه د بلوچستان په سرخار، کوټه او نورو ښارونو کې نن په دوهم ورځ هم د وکیلانو کاربندیز دوام لري. تیر کال په همدې ورځ پر وکیلانو ترسره شوی ځانمرګي حمله کې تر اویا پورې کسان وژل شوي وو چې ډیری وکیلان ول. د بلوچستان وکیلانو له پرونه راهیسې کاربندیز اعلان کړی چې سبا به هم دوام وکړي. د وکیلانو د اتحادیې مشر کمال خان د کاربندیز په اړه داسې وایي:
د درې ورځې د عدالتو نه پیښېدو په بابت او د څوک اعلان مشکړې دي و اته او نه تاریخ، ځکه چې اته اګست د شهیدانو کال پر کېدونکی دی او د دوی د برسۍ په مناسبت سره موږ دغه ورځ شاله لمانځو. په دې عقله تمام پاکستان څخه وکیلان او ججز او نور تر کسان را روان دي. د دې به انشاءالله پروګرام په کورټ بلډینګ بلوچستان کې شهیدانو د کورنیو څخه هم خلک راځي.
د بلوچستان وکیلانو وایي د تیر کال خونړۍ پیښې په یاده صوبه کې د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو یوه لویه تشه رامنځته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 14 کسان ژوبل کړي دي. د پنجاب د صوبایي حکومت ویان ملک محمد احمد خان پرون وویل چې بم د میوو په یوې لارې کې ځای پر ځای شوی و. لږ تر لږه د 3 کسانو وزه نازک ښودل کېږي. د چاودنې له کبله یوه نږدې پرته ودانۍ او څو ګاډي هم زیانمن شوي دي. په سملاسي ډول د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. په روان کال کې لاهور ښار څو وارې د لویو تروریستي پیښو شاهد و. تیره میاشت یوه بمي چاودنه کې چې مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستی و، لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي چې دوه پکې د پولیسو افسرانو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستان وزیر اعظم تروریزم د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او له تروریزم سره په مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي ثبات غوښتونکی دی. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني تماس کې شاهد حقان عباسی ته وزیر اعظم جوړېدو مبارکي وویله او د واک ته سولیز انتقال ستاینه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لزګونو ملکیانو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د امریکا سفارت پرون په یوې اعلامیه کې ویل د بې ګنا کلیوالو او د هغو کسانو چې د ملکیانو ساتنه کوي اعدامولو یو ځل بیا دا ثابت کړه چې تروریستي ډلې د شر ځواکونه دي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا د افغانستان د حکومت او ولس تر څنګ ده او د وسلوالو دا ډول وحشیانه بریدونه په شدت غندي. د سرپل چارواکو پرون وویل چې داعش او طالبانو د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلي او شاوخوا 1.5 سل نور کسانې تر محاصرې لاندې دي. طالبان بیا د میرزا اولنګ په سیمه کې خپل برید تاییدوي، خو دا ردوي چې له داعش سره یو ځای ملکي وګړي وژلي دي. ایران وایي د سنی افراطي ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي ویش وسلوال یې نیولي، چا چې په دغه هیواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې دغه کسان په سیمه کې د یو بل هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په صورت کې نیول شوي دي. دوی د دغه هیواد نوم نه دی اخیستی او نه یې هم دا ویلي چې دا کسان څه وخت نیول شول. ایران وایي له دغو ویشتو وسلوالو څخه 12 په ملک کې دننه نیول شوي او 10 نور بیا د هیواد له پولو بهر ترنیول کېدو وروسته دوی ته سپارل شوی دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د جون په 10 پر ایراني پارلمان او د آیت الله خمینی پر مزار د شو دوه خونړیو بریدونو مسؤلیت قبول کړو. د یوکرين چارواکي وای په تیرای وونه کې لک تر لګه نه نوي کسان چې د سختې ګرمۍ لوجې په سندونو سواحلو او د تورې بهيري په بو کې لامبل ډوب شوې دي. د بیړنۍ حالاتو ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې د دغو تازه شمیرو سره په روان کال کې په ورته ډول د ډوب شوو کسانو شمیره 615 ته پورته شوې چې پکې اویا ماشومان هم شامل دي. په تیرای وونه کې د یوکرين په مرکز کیف کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ په حساب د 150 تر منځ و. د نوموړې ادارې لخوا په خبر شوي بیان کې دا هم ویل شوی چې په روان کال کې 400 کسان چې د ډوبېدو د خطر سره مخ ول ژغورل شوي هم دي چې پکې 100 ماشومان هم دي. یو لوړپوړی روسی ډیپلوماټ پرون ویلي د واشنگټن لخوا د لګول شوو نو سختو بندیزونو سره د مقابلې کولو لپاره به روسیا پر امریکایي ډالرو او کریډیټ کارت سیستم د انحصار د کمولو په خاطر خپلې هڅې زیاتوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف نړیوال ژوند په نوم مجلې ته پرون په مرکه کې ویلي دا کار دوی لپاره ډیر مهم دی، ګینې نو دوی به د تل لپاره په امریکایي سیستم تکیه کولو ته اړ وي. ریباکوف زیاته کړه چې بندیزونه چې د اهدافو لپاره لګول شوی هغه نشي بریالی کېدی. د نوموړي په وینا د دغو بندیزونو موخه دا ده چې پر روسیې فشار واچول شي چې پر یوکراین خپل تسلط ختم کړي او د شام په تیر شپه کلن کورنۍ جګړه کې چې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کاوه له هغې دې لاس واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي کوریا خلاف د ملګرو ملتونو بندیزونه دوی تاواني کوي ځکه چې دوی د شمالي کوریا سره اقتصادي روابط لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون د فلیپین په سر ښار منیلا کې ویل د سلامتي کونسل نوې قرارداد چې د اونۍ په پای کې منظور شو موخه د شمالي کوریا د صادراتو کمول دي. د چین ژمنتیا ښیي چې د پیانګ یانګ د میزایلو د ازموینو د ودرولو لپاره کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغو بندیزونو تر ټولو زیات اغیز به په چین وي. خود نموړی په وینا د ایټمی وسلو د پراختیا د مخنیوي او د سیمایز امنیت او استحکام د برقراره ساتلو لپاره به چین لکه د پخوا په سیر د شمالي کوریا خلاف منظور شوی قرارداد په بشپړ ډول تطبیقوي.
د مشال رادیو خبرونه مول نجیب امیر اوریدل په روانه یو سات خبرونه کې اوري. د بلوچستان او د هیواد په نورو ښارونو کې وکیلانو نن د اګست پر 3مه چې تیر کال پر همدې ورځ په کوټه کې په وزنمرګي برید کې لسګونه وکیلان وژل شوي ول. د عدالتونو نه بایکاټ اعلان کړی او هم په کوټه کې د یوې غونډې تابعه کړې ده. د بلوچستان های کورټ یو وکیل وایي د پاکستان حکومت لا هم دغه پیښې تر شا لاس لرونکي خلک نه دي نیولي.
چې کوم هغه مین سور چې دی مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نشکاره کېده نو دا شک ثبات پیدا کړي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون ټلیفون خبرې کړې دي. سعودي عربستان د افغانستان حکومت یو مشروع حکومت بدلې او پر ضد یې د وسلوالو ډلو جګړه غندلې. د چار یو شدونکي د سعودي د اګامستای خوای د دې لټ خای په منځني ختیځ کې راپورته شوه کړکیچ
ډېر فکر کېږي چې د قطر او سعودي روابط خراب شوي دي شاید هغې پورې یو برخه د تړاو ولري.
او د تاندې هیلې د دې اونۍ په خبرونه کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي مطالعاتو څانګې د یوې استادې خبرې اوري.
د اوبو مسلې شوې، د هوا مسلې شوې، ریسرچ تحقیق کې حکمرانان دي هغه باندې خبرو
پام کوه. اونیس پروګرام محمد درته ساتلې هیلې دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع تر ازو اوریدونکو د نن 8 اگست چې په همدې ورځ یو کال وړاندې یعنی تیر کال په کوټه کې د په سرکاري روغتون کې پر وکیلانو په مدافع وکیلانو یا قانون پوهانو په یو ځانمرګي برید کې لسګونه وکیلان وژل شوي ول. د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن چې د وکیلانو اتحادیه ده له پرون څخه دغه پیښه په یاد او دغه په احتجاج کې 3 ورځنی بایکاټ اعلان کړی دی. د پښتون د بلوچستان صوبی حکومت هم نن دغه پیښه په یاد کې یو د دستوري جوړولو ویلي دي. پر دغه موضوعاتو له اسلام آباد رابعه اکرم خان نه ته پتیر سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د کوټه کومه چې فانی هوا د اتمګس غینن یو کال چې دغه پوره شوې دي. د لړکې نه یوازې وکیلانو بلکې د بلوچستان حکومت هم د یو دستوري کول اعلان کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د اتمګس فانی هي کومه چې د کوټه سیول هسپتال کې شوې نو په سرکاري کچ د دې د منځلو اعلان یې کړی دی. نن په کوټه کې هارون صاحب په تعلیمي ادارو کې رخصت هم اعلان شوی دی. د وزیر اعلی په هدایت نن 11 بجې سکندر جمالي اډیټوریم سیول سیکریټریټ کې به یو دستور هم کیږي چې په کې به د اسمبلی غړي او وکیلان سیول سوسایټي او د نو کم نور سرکاري افسران دی په دې کې به ګډون کوي. د دې نه علاوه وکیلانو نن چې کم د دویم ورځ داغي عدالتي کاروایي نه بایکاټ اعلان کړی دی. دا د درې ورځو اعلان کړی و چې احتجاج به خپل درې ورځې پورې ساتي. د بلوچستان د وکیلانو لخوا چې کومه غونډه به کیږي نن، نو په هغې کې د ملک کم رهنما وکیلان، مشر وکیلان دي، هغې سینیئر وکیلان او ججان به چې دی هغې په دې کې ګډون کوي. د دې نه علاوه د ان پی لاړخه د عوامي نشل ګوند لاړخه نن د شټر ډاون هړتال اعلان شوی دی چې ورته د مختلف سیاسي او مذهبي ګوندونو او تاجرانو حمایت هم ترلاسه دی. دا شان هاوس دې لپاره چې دی یو کمیټه جوړه شوې وه د پیخي چې کومه پیخه شوې وه چې پای کې به کم د دې کورنۍ د وژل شوو کورنۍ نو ای ته به تعلیم ورکوي. دا شان نور د نوکرو ورته هم ویل شوي وو. نو وې دې کې صرف د دوه کسانو ته سرکاري ملاقاتونه ورکړی شوی دی. خلا تر اوسه پورې نور چې کوم دی هغې ته هغه کم کسان چې متاثر دي ګټه ترې نه ده ترلاسه کړې. حکومت هغې سره مرستې نه دي کړې. د دې نه علاوه اوس هم داسې کسان شته چې هغه سخت ناروغ دي، جوبل دي، او هغې ته د علاج لپاره ویل شوي چې بهر ویلېږي، خو هغه هم لا تر اوسه نه دی شوی. په دغه پیښه کې شاوخوا 3 اویا کسان چې دي وژل شوي، چې پکې 55 وکیلان وو او د 100 زیات جوبل شوي وو.
له اسلام آباد رابیا اکرم خان وانند اگست 8 نیټه د اوریدونکو یو کال وړاندې پر همدې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې پر وکیلانو یا قانون پوهانو ځانمرګ بریچ شو، چې پکې 3 اویا کسان چې ورڅخه زیاتره وکیلان ول وژل شوي ول. د پیښې پر ضد د پاکستان په کچه احتجاجونه، مظاهرې او هړتالونه وشول. د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس اخیستی وو او جسټس قاضي عیسا ته دنده سپارلې وه چې په دغه اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. آیا د جسټیس عیسا د کمیشن د رپورټ پر خبرو عمل شوی، او دا هم چې حکومت د پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو خپله ژمنه پوره کړې، او که څنګه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره د عبدالحی کاکړ د رپورټ اورو.
د کوټې پر وکیلانو تر حملې وروسته د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د بشري حقوقو سازمانونو تر فشار وروسته د بلوچستان حکومت د هایکورټ د جج په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ، خو د وکیلانو سازمان دغه حکومتي اعلان رد کړ. وکیلانو دریځ خپل کړ چې حکومت په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی، او په دې پیښه کې یو فریق دی، نو هیڅ حق نه لري چې پر لټنیزه کمیشن جوړ کړي. خو له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د پیښې از خود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسا ته کار وسپارلی چې د پیښې هر اړخیز جاج واخلي. هغه په یوازې سر دغه کار په 55 ورځو کې مکمل کړی. قاضي صاحب پر 13 پاڼو مشتمل یو رپورت جوړ کړ چې پکې ویل شوی چې په بلوچستان کې د قانون نافذونکو ادارو په منځ کې هیڅ همغږي نشته. هغه حکومت ته 13 وړاندیزونه هم وکړل. په دې کې د وژل شوو وکیلانو له کورنۍ سره د حکومتي مرستو وړاندیزونه هم شامل وو. دا وخت په سپریم کورټ کې د رپورت پر مختلفو اړخونو اورېدنې روانې دي. د کوټې د وکیلانو لخوا حامد خان دا مقدمه پر مخ وړي. نوموړي مشال ډېر ټول چې حکومت په ځینو وړاندیزونو عمل کړی او ځینې لا هم ناحل پاتې دي.
چې کوم کسان وژل شوي یا زخمیان شوي وو، د هغو خپلوانو ته به یې معاوضه ورکوله. هغه حکومت ورکړې ده. بل واده حکومت د وژل شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 کروڑ روپیو د ځانګړي فند جوړولو کړی وه، خو دا ژمنه یې لا نه ده پوره کړې. البته څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې اړه حکومت ته حکم کړی دی چې یو میاشت کې دننه دی دا فند جوړ کړل شي. بل واده دا و چې اغیزمنو کورنیو تبا یو کور ورکول کیږي. هغه هم نه د پوره سوي، خو په دې اړه هم سپریم کورټ حکم کړی دی. بل ژمنه حکومت دا کړی و چې د هر شهید د کورنۍ یو غړي تبا نوکری ورکول کیږي. دا واده هم نه د پوره سوي. په دې خبره هم ما عدالت خبر کړ، نو عدالت یې د پوره کولو حکم وکړ. د دې ټولو خبرو په اړه به د بلوچستان حکومت د سپریم کورټ د 12 سپتمبر په اوریدنه کې رپورت وړاندې کوي.
د حملې زمواري جماعت الاحرار وسوالی ډلې منلې وه، او امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته د صوبې په مختلفو برخو کې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي مشر عبدالرزاق چیما مشالېډو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د حملې پلان جوړونکي وژلي دي.
انویسٹیگیشن بالکل ہوئی اور اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جہانگیر بادینی
پلٹنے بالکل شوی دی دا برید پلان جوڑا ان کے جہانگیر بادینی لخپل سلور و ملگر اسرا تیر کال پہ ہورمزائی سیمکی دا کاروائی پر محال و وجل شو دا دوی بل ملگرے سید تقوا چی دا حملے پر وقت پہ ہسپتال کی وہ اوزان مرگی بریدگر تا دا ورتلو اطلاع ورکڑے وا ہگا نیول شوی دے زنی نور پی جندل شوی دی او لوقت تیرے دو سر با ہگا ہم ونیول شي.
خود برستان بار کونسل فعال غړی منیر کاکړ بیا وایي چې که څه هم پولیسو د عاملونو د وژلو او د یو د نیولو ادا کړي خو دوی دا غوښتنه کوي چې د حملې اصل سرچینه دي په ډاګه کړل شي.
هغه کاروای کولی چې شاله خوا چې سپیټر دي نو تر هغه پورې چې دوی هغه څه ښکاره نه کړي زما کوم راځي چې دا به دا رنګ تر هغه پورې هغه سور نه ښکاره شوی نو د دې واقعې ده چې کوم هغه مین سور چې دی یا د مین ځای چې دی هغه په دا یو کال کې نه ښکاره کېدل نو دا شک فضا پیدا کړي چې دا خلک به دا رنګ واقعات کې شامل نه وو که دوی شامل کړي دي نو زموږ اوس په دې شي باندې یقین نه راځي چې واقعي دا خلک وکړي.
عبدالرزاق چې ما وایي دوی د پیښې په تړاو خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د تورونو کسانو په لټه کې دي خو بلخوا سپریم کورټ هم د پیښې په اړه اورېدنه کوي او راتلونکي اورېدنه به د سپتمبر په میاشت کې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
د پاکستان د پنجاب صوبې د مرکز لاهور په بند روډ سیمه کې پروند میوه په یو ټرک کې چاودنه شوې چې چارواکو په خبره لګ تر لګه څلور دیرش کسان یې ټپیان کړي دي. یاد خرم نیتی روغتیایي چارواکي وایي تر پیښې وروسته د ښار په روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې ټپیان یې وروړي او د چاودنې تحقیقات یې پیل کړي دي. دا په تیرو دوه اونیو کې په لاهور کې دویمه بمي چاودنه ده. په دې اړه تفصیل له پیښور زموږ خبریال راکوي.
د پاکستان د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې موټر بم چاودنه شوې چې د چارواکو په خبره لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د لاهور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه موټر بم چاودنه د سه‌شنبې په شپه ناوخته د لاهور د بند روډ په آوټ فن نومي سیمه کې وشوه چې لږ تر لږه څلور دېرش کسان ټپیان کړل. د چارواکو په خبره چاودېدونکي مواد د میوې په یو ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې له امله د چاودنې په ځای کې نږدې پنځه فوټه ژوره کنده جوړه شوې او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. د لاهور خنمتی چارواکی وایي چې د پولیس او د ژغورنې د ډلې کارکوونکي تر چاودنې وروسته د پیښې ځای ته رسېدلي ټپیان روغتون ته وړي او د سیمې تر محاصره کولو وروسته یې د چاودنې تحقیقات پیل کړي دي. د یاد خاطر پولیس یو مشر ډی آی جی اپریشن ډاکټر حیدر اشرف له رسنیو سره په خبرو کې وویل له لومړنیو تحقیقاتو داسې ښکاري چې چاودېدونکي مواد د میوې په هغه ټرک کې ځای پر ځای شوي وو چې په دغه سیمه کې ولاړو. که څه هم حیدر اشرف دا ونه ویل چې دغه چاودنې هدف څه و خو زیاته کړه چې لاهور ښار له سترې تباهۍ نه بچ شو. په ظاهره داسې ښکاري چې خدای پاک لاهور له یو سترې تباهۍ بچ کړ. دا چاودنه د میوې په یو موټر کې شوي او زموږ تحقیقاتي ټیم دغه چاودنې د نوعیت په اړه تحقیقات پیل کړي څو معلومه کړي چې دا چاودنې نوعیت او هدف څه و. له بلې خوا به په لاهور کې د یوې ژغورونکې ډلې ویان جام سجاد حسین فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دغه موټر بم د چاودنې په ټپیانو کې درې روغتیایي وضعیت مرګونه دی. د راپورونو له مخې چاودنه دومره زورور وه چې غږ یې تر لرې سیمو تللی او همداشانې لسګونه موټر او د یو نږدې پوهنتون د لیلې د ودانۍ په ګډون ګڼو ودانیو ته زیان رسولی دی. دا په روان کال کې په لاهور کې پنځمه او په تیرو دوه اونیو کې دویمه ستره چاودنه ده. تر دې مخکې تیرې جولای میاشت په څلوېښتمه نېټه هم د همدې ښار په فیروزپور سیمه کې سبزي منډۍ ته نږدې ځانمرګی برید شوی و چې د نهو پولیسانو په ګډون شپږیش کسان وژلي او څلور پنځوس ټپیان کړي وو. د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف د لاهور چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د میوې په ټرک کې دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د سولې پر لوګ
یو ناسا بدر شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چې دا غمین نشون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کیږي.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون ټلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم ترهګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بدلی او پر ضد د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي ثبات غوښتونکی دی. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد پر رپورټ کې.
د پاکستان نوی صدر اعظم ویله افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویل او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه پورس په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ډاګه کړی دی چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقانی شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادب تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کا سره کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو پر وړاندې د سعودي عربستان علني دریض بدل شوی غنی او هرکلی کوي. سعودي عربستان هغه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل او اوس یې دوی ترهګر او د افغان حکومت ضد بدللی دي. خو یو پخوانی طالب چارواکي بیا د سعودي عربستان په دې دریض انتقاد کوي. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت شاز دافر د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت یې د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ کوي او هغه ډلې غندي چې د دغه حکومت پر وړاندې جنګیږي. یوسف خان زدران له کابله تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د دوشنبه پر اساس د رادیو ته ویل که څه هم سعودي عربستان له طالبانو سره رسمي اړیکې له پخوا پرې کړې خو تر ډیره عربان له طالبانو سره په شخصي مرستو تورن وو او نوې دریزه د افغان حکومت لپاره د هر کلی وړ دی. دی وایي چې افغان حکومت څو ځله له سعودي عربستان څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
اوس چې دوی دا موقف نیولی دی نو په دې لحاظ باندې دا د افغانستان د حکومت په حساب دوی ته یو دا یو سایند کار دی. اولی د قطر دفتر چې سړی ګوري نو ډیر فکر کیږي چې د دې وختونو کې چې زیات د قطر او د عربستان سعودي روابط خراب شوي دي شاید دا هغه پورې یو برخه د تړاو ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د سعودي عربستان شاه ظفر د دوشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان شاهي حکومت په افغانستان کې د اوسني مشروع حکومت څخه ملاتړ کوي او د دغه حکومت پر وړاندې هر تروریستي فعالیت محکوموي. شاه ظفر مشاري بن مزل الحربي زیاته کړه چې عربستان اوسمهال طالبانو ته د حکومت ضد تروریستي ډلې په سترګه ګوري او همدا د عربستان رسمي دریځ دی. په یو تازه دریځ کې دغه هیواد په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره هم مخالفت کړی. ویلي دي چې دا دفتر له بهرنۍ نړۍ سره د طالبانو اړیکې ټینګوي. سعودي عربستان لومړنی حکومت و چې د طالبانو امارت یې په رسمیت وپیژند او په نوموړي هیواد له طالبانو سره د مالي مرستو تورونه پوري دي. په ورته وخت کې پخواني طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون د شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو په اړه د عربستان تند دریځ د ګټې پر ځای تاواني دی.
وخت دې نه دی چې نن طالبان ته په دغه نظر وګوري، بلکې په دې نظر وګوري چې طالبان د افغانستان یو څوک دي، دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې ټول حالات یې نشي. نو دغه خبره نور هم د افغانستان لپاره غمیزه زیاتوي، هم مشکل زیاتوي، واټن لري کوي او رانږدې کوي. نه
د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم د سعودي عربستان د ټینګار او د قطر له دفتر سره مخالفت د سیاسي ګټو په خاطر ګڼي. ښاغلی خادم ازادي راډیو ته وویل چې د عربستان او قطر ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې عربستان په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت ښکاره کړي او طالبان د دغه دفتر او قطر سره د اړیکو پر بنسټ تراګر وښيي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا تزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچ وکړو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر معنی مخالفتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل دا او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د مشال ریډیو د اردن کو رائټرز خبري جان سوای د پاکستان پولیسو یو ځانمرګې بریدګر نیولې چې هغه ته په سیمه کې د فعال وسلوالو ډلو په اړه مهم معلومات ورکړي دي. د نیول شوي بریدګر پولیسو ته د هغو دینی مدرسو او مرکزونو په اړه هم ویلي چې د ده په څیر کسان پکې د ځانمرګیو بریدونو کولو لپاره روزل کیږي. مجید بابر تفصیل راکوي.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې هغه یو ځانمرګي بریدګر پاکستانی تنکې هلک کله چې پولیس د برید نه لږه شیبه مخکې ونیولو پولیس ته نه یوازې دا چې د جرم اقرار کړي، بلکې په دې نږدو کې چې څومره فرقه ایز تشدد رامنځته شوی د هغې تر شا د ذمهوارې وسلوالې ډلې په اړه هم ډېر نادر معلومات ورکړي دي. د ایجنس په خبره دغه ځانمرګي بریدګر چې عثمان نومیږي پولیس ته په ورکړل شوي بیان کې د سختدریجو مدرسو د لړۍ د بمونو جوړولو د ځایونو ترڅنګ د روزنې د هغو مرکزونو ذکر هم کړی دی چې ریښې یې د افغانستان شرقي برخو پورې رسی. د چرته نه چې عثمان یا د ډلې برتی کړی وو او بیا یې د پاکستان سیند صوبې ته د برید لپاره استولی وو. د اجانس له مخه پاکستاني پولیس په دې باور دي چې کومې شبکې عثمان ته د افغانستان نه د سیند صوبې پورې د رسېدو مرستې ورکړې وي. دغه شبکه په جنوبي آسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د نفوذ خورولو ذمواره هم ده. اجان زیاتوي چې د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې کله چې عثمان ونیولی شو نو پولیسو ته یې د پلټنو پر مهال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپلې برتۍ تفصیلات بیان کړي دي. د عثمان په خبره چې هغه یوه ورځ کور ته راغلو نو ورور یې د یو مشر سړي سره ناست و. نو ورور ورته وویل چې تالا جهاد له تک بکار دی او ته یو ځانمرګي بریدګر جوړ شه. اجانس لیکي چې پولیسو ته په خپل اعترافي بیان کې عثمان ویلي دي چې هم په هغه ورځ د هغه مشر سړي سره د په یو بس کې د افغانستان کندهار ولایت ته لاړو او بیا د هغه ځای نه د پاکستان بلوچستان صوبې ته واوړېدو. د هغه ځای نه دوی بیا په موټرسایکل د بلوچستان یوې لرې پرتې سیمې وټ ته ولاړ او د معاذ نومي کس په کور کې پاتې شو او هلته یې د ځانمرګي بریدګر په توګه روزنه پیل شوه. د عثمان نه پلټنې کوونکي د پولیسو چارواکو اجانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې د عثمان د اعترافي بیان په بنیاد یې یو شمیر مهم وسلوال او د ځانمرګي واسکټونو جوړولو والا کسان نیولي دي او د دې ترڅنګ د دغې ټولې شبکې یا نیټورک چلولو والا هغه کس یې هم نیولی دی چې شفیق منګل نومیږي او مخکې به یې د پاکستان استخباراتي ادارو سره کار کولو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی سورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټ او نورو ښارونو کې نن په دوهمه ورځ هم د وکیلانو کار بندیز دوام لري. تیر کال په همدې ورځ پر وکیلانو ترسره شوې ځانمرګي حمله کې تر اویا پورې کسان وژل شوي چې ډیری وکیلان ول. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه د پنجاب په مرکز لاهور ښار کې یوې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور دېرش کسان ژوبل کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې وکړې. افغان ولسمشر په دې ټلیفوني تماس کې شاهد حقان عباسی ته پر وزیر اعظم جوړېدو مبارکي وویل. په کابل کې د امریکا سفارت په سرپل ولایت کې د لزګونو ملکیانو محلي پولیسو وژنه غندلې ده. د سرپل چارواکو پرون وویل چې داعش او طالبانو د دغه ولایت په میرزا ولنګ سیمه کې 50 ملکیان وژلې. ایران وایي د سنی افراطي ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي ویش وسلوالې نیولې چا چې په دغه هیواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. او یو لوړ پوړی روسي ډیپلوماټ پرون ویلي د واشنگټن لخوا د لګول شوو نو سختو بندیزونو سره د مقابلې کولو لپاره به روسیا پر امریکایي ډالر او کریډیټ کارت سیستم د انحصار د کمولو په خاطر خپلې هڅې زیاتوي.
د خبرونه په دې پاتې برخه کې رودونکو استاذ لپاره مو دوا 19 پروګرامونه راوړي. تاندې هلي او پام کوا. اول درته تاندې هلي خبرونه اورو. د نن د خبرونه تاسو په تکراری توګه اوري او دا پروګرام فرخندې صد جوړ کړی دی.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د پېښور پوهنتون د انوایرمنټل ساينسز د اسوسییټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان سره خبرې کوم.
یا چې موږ کوم ریسرچ تحقیق دې نو هغه سره موږ چې کوم دنه دا دغه سرکاري ادارې یا چې کوم حکومتران دي هغه موږ ټایم خبرو.
دا چې آیا پېښور واقعي هم یو د نړۍ آلوده ښار دی؟
دنیا کې بعض ښارونه داسې هم دي چې هغې کې که تاسو ګرځئ نو سا اخیستل یا د اکسیجن چې کوم مقدار څومره په کار دی د سا اخیستلو لپاره هغه کم شي. خو شکر دی چې پېښور کې دا مسله هغه عمره نه ده.
د پېښور پوهنتون په انوایرمنټل ساينسز کې اسوسییټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان هغه په ماحولیاتي کیمستري زیاته پوهه لري او په دغه کې ریسرچ کوي. په 2009 کال کې د امریکا نه پی ایچ ډی هم کړی ده او د ماحولیاتو په یو شمېر غونډو کې برخه اخیستې ده. د خپلې څېړنې په اړه ډاکټر بشرا خان وایي
هغه د ماحولیاتي کیمستري انوایرمنټل کیمستري چې ورته وي نو زیات ریسرچ دا هغه ایریا کې کوم. هغې نه علاوه چې کوم دې وخت کې ورفټ موږ ته کومې مسلې دي ماحولیات لحاظ سره د څنګه چې خلک وایي چې د ځمکې د درجه حرارت چې کوم دی داسې واقع کېږي او هغې سره چې ماحول کې کوم تبدیلي راځي هغې باندې وخت په وخت موږ خپل چې کوم دغه دي کنسرنز دي هغه خو سرکاري چې کوم حکمرانان دي هغې ته هغې نه علاوه لوکل لیول باندې کوم علاقائی سطح باندې کوم د ماحول لحاظ سره مسائل دي د اوبو مسلې شوې د هوا مسلې شوې د ځنګلات کټکیږي نو هغې باندې موږ خپل لکه چې کوم زمونږ دغه ایشوز یا زمونږ چې کوم دغه فکر یا غور یا چې زمونږ کوم ریسرچ تحقیق دي نو هغې سره موږ چې کوم دی نو دغه سرکاري ادارې یا چې کوم حکمرانان دي هغه موږ ټایم په ټایم باندې موږ دی لکه خبرو د خپل لوننو لکه ریسرچ یا تحقیق لحاظ سره مختلف ایریاز چې هغه موږ کور کوو او هغه کې موږ لکه خپل یو قسم لوای چې خپل کردار ادا کوو.
د صحت نړیوال ادارې WHO د تیر کال د یو راپور تر مخه پیښور یو د نړۍ په ککړو یا آلوده ښارونو کې دی. په دغه راپور کې د ټولې نړۍ په 3000 ښارونو کې د هوا د ککړتیا باره کې څېړنه شوې ده چې یو پکې پیښور هم وو. د ډاکټر بشرا خان نه مو وپوښتل آیا پیښور واقعي یو د نړۍ زیات آلوده ښار دی؟
بد قسمتۍ سره زمونږ چې کوم ترقی پذیر ملکونه دي د هغې باره کې دا چې کوم لیول جوړی چې دا آلودگی دی وخت په دې خار کې سی واده او دې خار دا خار نمبر 2 دی او نمبر 3 دی او نمبر 1 دی د دې صدا سے ډیر زیات هغه پیمانه مونږ تر اوسه پورې په خپل نه معلوم لکه مونږ خپل سائنسدانان یو خو بعضی وخت سیزونه لکه چونکې مونږ هغه بد قسمت دی سره وایي چې مونږ تر کې په دې ملکونه یو نو بعضی وخت بعضی سیزونه په مونږ باندې اسیم دا دا وشي کنه لکه یو قسم لای امپور شي چې را او واقعي دا پیښور ډیر زیات آلوده دی یا تر یو خاص حد پورې کېدی شي دا خبره ټیکي چې پیښور آلوده دی خو دا څومره چې ویل کېږي چې پیښور آلوده دی دغه دی زما خیال چې هغه عمر دغه حقیقت پر خبرو کې نشته لکه پیښور کې وټی آلودګي پیښور کې دی وخت کې دوه درې مسایل چې کوم دی هغه ډیر زیات د ماحولیات لحاظ سره ډیر زیات دی توجه پکار ده چې هغې له مونږ ورکړو یو د چې کوم زمونږ سطحي اوبه ورته وایي لکه دریابونه والا اوبه شوي هغه د هغې آلودګي زیاته ده. هغې نه علاوه زمونږ چې کوم هوا کې چې کوم د آلودګي لیول دی یا هغه زیات دی ځکه چې د ټرافیک لحاظ سره چې وګورې نو یو ټایم او یو لس پنځلس کاله مخکې چې کله دا دغه به ډېر زیات استعمال د پټرول او د پټرولو کې به د یو خاص دغه سیسه ورته وایي هغه به لیټ هغه به پکې ډېر زیات استعمالېدو نو هغه ټایم پولوشن ډېر زیات و. خو بیا چې کله دی سویچ که د سی این جی ته نو هغې سره د پېښور چې کوم پولوشن لیول دی د هوا هغه کم شوه دی. یو ټایم داسې و چې پېښور کې به تاسو وګرځېدی نو د کپرو رنګ به بالکل بدل شو ګری به شو. اوس هغه شان سچویشن نه دی خو چې کوم شی دې وخت کې مین دغه دی هغه د چې کوم د خفتو دا بټۍ د پېښور په چار چاپیر علاقه کې نو هغې کې دغه استعمالېږي داسې قسم مواد استعمالېږي لکه ټایر استعمال شوي ټایرونه یا پلاستیک سره ریلیټډ چې کوم د اور بلولو لپاره کوم دغه استعمالېږي هغې سره یو مین کنسرن دی او هغې کې داسې قسم کیمیکلز راوځي چې هغه کینسر جوړوي انسانانو ته.
ډاکټر بشرا خان وایي دی همیشه په ملکی او نړیوال سطح پر دې خبرې کړې دي چې باید په پاکستان کې په هغو وجوهاتو کار وشي چې د هوا د ککړتیا سبب جوړیږي او بیا د دغې آلوده هوا له وجې کینسر او نورې ناروغۍ خپریږي.
همیشه د کلم په داسې څه کانفرنس یا څه میټینګ کې ناسم نو زما همیشه هم دا مین دغوی وایي چې یو کانفلیکټ چېرته زه دې ته هم چېرته تاسو په کار نه چې زمونږ حکومت یا عمران خان یا چې هر څوک دي د کینسر هسپتالونه زیاتول نه دي په کار ځکه چې د کینسر هسپتال زیاتول یو انډیکیشن دی چې مونږ کې دا بیماري شته او لکه داسې واقع کېږي لګیا دی بلکې مونږ له په کار دي چې مونږ هغه مین هغه وجه وګورو چې دا جوړیږي په سوجه باندې او هغه کنټرول کړو. نو د هوا یو دا دغه شو بیا د پېښور چې کوم ټول نغړه دی وخت کې مسله ده او مونږ ټول لګیا یو هغې باندې څه د هغې حل راوباسلو کوشش کوو او هغه مسله دم نه خو هغه په ساینسي بنیادونو باندې حل کېږي نه لګیا ده نو په هغې وجه باندې هغې نه مسله جوړه شوې ده. هغه دا چې دا چې کوم زمونږ د کورونو د کچرا ده د ښار چې کومه ټوټل کچرا ده د هغې د صحیح طریقې سره د غرزولو یا د ځای ته رسولو څه انتظام نشته پېښور سرکار سره هم نشته او چې کوم سره کنسرن ادارې دي هغې سره هم نشته او دا ایون پېښور یونیورسټي سره داسې څه میکانیزم نشته ځکه د ځای کمی دی د یو داسې ځای چې چېرته دا ویسټ یا دا ګن چې کوم دی دا کچرا ده ټول تکي دا کړی شي چې ظاهر هر ځای دا ورزول نشي انساني صحت ته دې نقصان رسي. دا یو ډېر غټه دي یو مسله را پیښه ده او کېدای شي په دې وجه باندې دا مسله را پیښه چې همیشه موږ دا کتلي دي چې کلم داسې ماحولیاتي مسله راشي نو د سرکار د طرف نه کوشش چې هغوی ادارې دي هغه خو پکې انوالو کړي هغې کې اکثر ټیکنیکل کسی آئی یعنی زیادہ تر پکے داسې کسان ناسی چیغی پا آغا ٹیکنیکل داغا سائیڈ بانے خو خی خو آغا سائنسی سائیڈ بانے داغی دوم را زیاد داغنی نو آغی کے اکثر یونیورسٹیانی چکمی دی دی دا یونیورسٹی چکمی یا سائنٹسٹ چکمی آغا دا اگنور کی نو پا آغی وجہ بانے دا آغی حل نروزی حالانکہ حل اسم راواتی شنو دا کزو خلاصہ بیان کم نو مین دا پیخور دی وقت کی درې مسلې دي یو د اوبو مسله ده یو د هوا مسله ده او یو د هوا د الوتکې د اوبو الوتکې او دا چې کوم کورونو نه ګندوزی کچرا د دې د صحیح طریقې سره ځای ته رسولو دا درې چې کوم دي دا پیښور غټې مسلې دي خو په هغه بیس باندې موږ دا نشو ویلی چې پیښور ډېر زیات آلوده ښار دی. پیښور اوس هم د دنیا کې د ډېرو ښارونو نه خار دنیا کې باز خارونه داسې مې چې هغه کې کتا سو ګرځي نو ساغستل یا د اکسیجن چې کوم مقدار سمره پکار دی د ساغستلو لپاره هغه کم شي. خو شکر دی چې په خبر کې دا مسله هغه مرنه ده.
په 2010 کال کې په خیبر پختونخوا کې راغلو سیلابونو غنو خلکو ته زیانونه اړولي وو. ډیر کورونا سیلابونو تباہ کړي وو او ډیرو نورو ودانیو ته هم زیانونه اړولي وو. ته ډاکټر بشرا خان نه مو پختل آیا د داسې سیلابونو دراتلو بیا امکان شته او د هغې د مخنیوي لپاره باید څه شي؟
او جی زمونږ بدقسمتۍ سره مونږ زمونږ داسې ځای کې یو چې لکه پاکستان چې کوم دی ماته ستوري پاکستان ترقی پذیر ملک دی او ترقی پذیر ملکونه اوورآل هغې د چې کوم د ځمکې د ګرموالي زیموار ګیسونه دي هغې ته مونږ ګرین هاوس ګیسز وو. د هغې مونږ دومره ډېر اخراج نه کوو ځکه چې هغه داسې ملکونه کوي چې کوم ځای کې صنعت کارخانې دا ډېر زیات ترقی هغې کړي نو هلته کې د دې اخراج ډېر زیات دی. زمونږ په هغې اخراج کې زمونږ دومره زیات لاس نشته خو دا ده چې زمونږ ایریا داسې ده چې یو خو ملک وړوکی دی بل دا چې مونږ دې ته ایرډ زون وایي مونږ داسې ځای کې یو چې هلته کې مخکې نه د اوبو کمی دی نو که لږ اثر هم راځي په مونږ باندې نو هغه به ډېر زیات فیل کېږي محسوسېږي به ډېر زیات چې که لږ هم د ماحولیاتي تبدیلي اثر راځي نو هغه زمونږ په دې علاقه باندې ډېر زیات محسوسېږي. بل زمونږ دا دغه دی چې زمونږ په نورث باندې د هیمالایان ګلیشیر او چې کله ټمپریچر زیاتېږي نو هغې سره څه کېږي چې هغې سره د هغې هغه ډېر زر زر د هغې هغه میل ډاون شروع شي پیلاوی کې ډېر زر نو هغې سره څه کېږي چې دې خوا میدانی علاقو کې بیا د سیلابونو د دې خطره زیاته شي نو دې نه هو دې حقیقت نه موږ انکار نه شو کولای چې د ځمکې ټمپریچر یا درجه حرارت چې کوم دی هغه سیوا کېږي لګیا دی د نولس سوه سدینه اوس کوم دی تقریبا یو ډیګري سینټیګریډ اوسط د ځمکې درجه حرارت سیوا شوی دی او دا اوسط درجه حرارت لکه دا ډېر زیات کنسیډر کېږي که مونږ ټول لکه د ټول ځمکې د درجه حرارت حساب واخلو نو هغه لحاظ سره لکه هغې کې بیا چې کوم دی چې کوم شی ډېر زیات دی کې بیا دغه کوي زیاتې دا شی هغه دی چې مونږ د ځنګلات کټایي دا سیزن دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده نو دا خطر چې کومه دا موجوده ده او چې څنګه مونږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلو هغه بیا هم راتلی شي اوس مونږ تاسو وګورئ نو موسم کې یو خاص دغه راغلی دی بلکې ساینسدانان دا وایي چې هر کال 24 ګنټې د هر کال 24 ګنټې د ځمکې د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه سیوا کېږي لګیا دی نو او دا شی روان دی د تیرو تقریبا 10 کالونه تاسو وګورئ چې د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه 10 کاله کې 24 ګنټې نو تقریبا 9 میاشت د ګرمۍ موسم تقریبا شل زی یو میاشت سیوا شوی دی نو هغه شی سیوا دی خو دا چې مونږ لکه اوس هغې لپاره په کال دی چې دیو قوم په هیڅ باندې موږ تیار اوسېږو چې کچره فرض کړو وو کمې راځي په داسې وخت کې چې کله د اوبو ډېر زیات ضرورت وي او هغه وخت کې موږ ته د اوبو کمی راشي نو موږ به څه کوو کسان یا زمینداران چې کوم دي زموږ په چکم کار کې کاشتکاري ځکه چې دا زموږ یو مین دغه دی د هزارې موبایل هغې له څه کول پکار دي اوبه څنګه سیف کول پکار دي د اوبو کنزرویشن څنګه پکار دی هغې نه علاوه داسې څه قسم کارونه کول پکار دي چې هغې سره موږ دا مسله ختمېږي خو نه خو چې لږه غوټې کمه نو په یو لوی لیول باندې یو وای چې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي چې یونیورسټیانې یا جامعات یا پروفیسران سائنسدانان پوه خلک چې کوم دي هغوی په کیسه واخلي او هغوی دا شی په خپل لاس کې واخلي یو میس کمپین چې ورته وایي اسف چې هغه شروع کړي چې زموږ دا خلک چې کوم دي هغه د دې د دغه نه خبر یو فیوچر لپاره مستقبل لپاره تیاری
دا واته دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوري دا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان. د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروه
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته پام کوا 19 پروگرام اورو دا خبرونه په کوټه کې زمونږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو د ټوپک میزایل بم او بمباری په مابین کې شو گیرو دل گیرو او په هر چوک او کوڅه کې را گیرو ودو او ریدنګو دا د را ورسه دې ګورګین جان میرچکه ستاسو درا وی خولو او بیدارولو د پاره یاره میرچکه هم لیولې دې چې بیهوش او مدهوش را وی خول او بیدارول غواړي او کنه چاته چې یو ځلی د بې شعوری انجکشن ورولګي بیا د بې تعلیمۍ ستن ورولګي دا غنه پسته د بې اتفاقۍ ضد سرزوری او سر نخلاصۍ ډوزونه ورکول شي او بیا په اخیر کې د لالچ یعنی قربان روپۍ جار ډالر صدقه درهم دینار په نشه نشه شي هغه څوک راوي خوله او بیداره کولی شي های 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 بابا بڅخویلو چې وای زه په پښتون پسې ما او پښتون په روپو پسې دی نه ما پښتون پیدا کړلو او نه پښتون روپې مړ شو خوار شو بی پته او بی پتی شو خو بیا هم سر نه خلاصي حکمرانو خود انبارو د ډیران شو خانو خود چوکی فقیران شو وزیرو خو فقیر ترینه جوړ شو ملکو خو سوړ سک شو په دنیا به حکمونه چلولو اوس د خلکو مالونه چلی څوک وای بوی ترینه راځي څوک وای زمونږ علاقې ته دی ناراضي څوک وای ایجنټ دی څوک یې دشمن بولی خدای بیا هم خوشاله دی حالانکه بدحال او بیداله بی چت او بی دیواله دی پردی ټوپک او بیگانه توتکې په لاس کې د ټولې نړۍ سره په جنگ دی وای دغه ننګ دی زما خیال څکلی بنګ دی وشتلی خپل تر بور خپل ورور څنګ په څنګ دی په مزغوی انبار پروت د زنګ دی ترینه پاته بیلچه او کولنګ دی کلم او د مینی شرنګ دی مړکړی شما وژلې پتنګ دی په سرزوری کې شاته پریخي چنګیز او تیمور لنګ دی اوس خو یې ګر سره نوم مسټر ټوپک خان عرف ټوپنګ دی نو راشئ چې ورشو ناس دا وخت د توتکو سره په څرنګ دی ویګوره
وی 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 خدای پردمې کوي مستر توپ سیب ته دا خپل توپنګ خو کېګ د کنه
سدی ول توپنګ کېګ دم اے ټول دنیا را باندې ستړې شو خو ته لاس راوړی تر ګیره یونی ولم وای دا توپنګ کېګ دا ما دا غوی خبره ونه مناله ته څوک یو نه محرمه خوار ریپورټر تا دا جرات څنګه وکړلی غواړی چې اوس دې دلته په دې خپل سټوډیو کې یواری قیمه کما بیا دې دیوال ته راتخته کما حوالت دې خمیره کما
نو نه 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 چې داسې ونه کې دا د زنانو د حقوقو خلاف ورزي ده
د زنانو حقوق دلته د مردانه حقوق چا ورکړي دي چا منلی دي چې پاتې زنانه شوه
نه تاسو به درڅو دا جنگونه کوي
ترڅو چې په جنگ کې ډالري درهمونه او روپۍ وي ستاسې به ککرۍ وي او زمونږ به ګولۍ وي او بیا چې مونږ جنگونه کو څه وکړو چې تعلیم زمونږ شته نه هنر زمونږ زده نه واده او بچان لرنه د خوراک او د سکاک دپاره څه شته نه بس راپاتې دغه توفنګ دی جنگ دی دی مونږ ولي مونږ دا دی ولو
یې دا دا دی بیا څوک ده
خپل دي ټوله ورونه تربرونه
نه نو دی چې تا ولي ته دا دی ولي ولي
ولي هغه مثال دې نه دی اورېدلی وای په زورور مې وس نه رسېږي کمزورې مې د مور
یو بس کا مړه جوړونګان مه کاږه
کمزورې مې د مور
یو پام کوه دا دنیا دی اوري
کمزورې مې د مور
پام کوه د سنسر شوده خبرې مه کوه مړه
اوهو ته خبرې ته خو څوک پرېږده کنه کمزورې مې د مور ورور دی کنه ماما مې دی او تا اورېدلی نه دی هغه متل وای خورۍ د ماما د مینې دښمن وي په زړه چینجن وي او په پوزه ګړنګن وي
اوهو ته دا راته ووایه چې دنیا ټوله په مخ روانه ده توپنګ یې پرېښودو قلم یې واخېستو پوهنه یې حاصله کړه اے تاسو به کله دا پردی توپنګ ږدی او قلم به آلی
اے تو تکو وای تنگ آمد به جنگ آمد دلته قلم څوک منی دلته ټوله توفنګ منی یا بیا کلنګ منی
یو دا سړی څه وایي
اے تو تکو ستا قربان شم ډېر غریب سړی یم له درو ورځو نه مې روټۍ نه ده خوړلې تر سپږمه دې نیسم تر پښو دې نیسم یو 1000 روپۍ خوراکه کنه
دا سړی څه وایي د دې دماغ خراب شو خیرات د توتکو هغه هم پوره 1000 روپۍ
او دې لیدو شرافت اوس بدماشي ته ګوره راوباسه 15000 روپۍ کنې درغله ګولۍ ټوټې ټوټې بشې لکه چارمخکۍ اوایم راوباسه 15000 روپۍ
یو چې ګولۍ ونه چلوې دا د 500 روپۍ ځای 1000 واله ها دا غړېږې دا ګوتمې
شابشي دغه خبره ما درته کوله په شرافت دې 1000 نه راکولې او په زور دې د 1000 سره 1000 لا هم راکو
یو چې بل واره داسې مثال نه کړي هټې ټیک کړې به دې وای مړه
هټه ټیک خو ښه دی مړې زنانه ته خو چې توفنګ ور ښکاره کړي په چیغو چیغو کې که بالټې وي که جګ چای وي که شملې هر څه واړه وي
او چپ شا مړه د نن ښځې د پخوا رنګه نه دي جوډو کراټې باکسینګ کرکټ فوټبال دا هر څه کولی شي
هر څه کولی شي خو چې یو چارمخکۍ یا یو لالبی ګوینی ټوله وای بچاو 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 زه یو پروګرام ته ورغلی وم
وای د نن زنانه په یو میدان کې له نارینه نه کمه نه ده ریسلینګ دی که باکسینګ فوټبال دی که والیبال ګاډۍ دی که جهاز هر څه کولی شي
په دې حال کې که ګورم یو دوه مونګکانو محفل ته راودانګل چیغې شوې بخارې شوې باکسینګ والا له مخه ریسلینګ والا په پسې وای بچاو 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 یو غاله بوله ګډه شوه ټیبلان په یوه کرسیانې په بل
لم يكن.
اوه تدا خبري پریگ دا دارا تو اے چی تاسو بدا جنگ کلا پریگ دے
اوه جنگ کلا پریگ دے اگر مطل دی ندے اوری دلی چی گوڑا گا سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا
جنگ وکے خوخپل جنگ وکے ستاسو خطو پنگ ہم پردے دے گولے ہم پردے دا بالخت مو ہم پردے دے او شڑے مو ہم پردے دا او مالی غنیمت مو ہم نور خوری
تا زما خیال خبره نه مورچه هم پردے موٹسیکل هم پردے او پیٹرول هم پردی دی کنا
کور خود اخپل دے اے بے بختا کور والا خوخپلوان دی
خواه یار خبر خودی صحیح اکڑ تو تکو زم تنگ ما جنگ 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 زم غوارم خجوند وی کور وی کور ودان وی دو دره در زن بچان وی
نو خوبی که واده جوڑ که خپل کور
واده دوم راسان خونه ده تو تکو بس قصه طول تا تکوری بس تا ها که او زما جوڑ دنیا که
گورگی نرا رسیگا کنیز در نلاڑما زلاڑما جانانا
چه پا خطرناک زاینو کی لاسو نوهی نو چیغی خوبه وی تو تکو هری دا دین دا مخا چه توپنگ لاغ ستودیو نا دی ستودیو تراشی زلارما او تاشی تلیپون داواله او نمبر دیل که 000 000 شانه شانه شانه
Hello? Hello? Hello?
Hi, hi, hi. You are very wet. Hello? Oh, how good is it? Hello? Lady, wait. Pass me the number. Hello, already.
ده هیلو زو تا ایسو که
زهور وجنما فایر برگیرد والای ما چی کلم فون را غلی دیدنو بد زیره وی هلو موتر می او را خسته دی هلو دکان می او را خسته دی هلو کور می او را خسته دی بس دنور او رو نوجدم کل چا دا سوچم کرده دی چی زما پجر چی کمی لمبی بلی دی دا بسوک وجنی
ایده مجلون زو خانه دی خراب شد عشق پریگ ده زر راش زما کور و را خسته ده زما سره هم دنه نده
خواه نو داخو خوش خبری ده ده پریشان ولی مهونه
خانه دی خراب شد شر راس ننه ما تا زیور راوڑلو ده آغا زیور پیسه پا جیب کی دی پا آغا پریشانه یما هو جرا عاشقان خراب پام کوچنا وقت نشی